دا مهال واورو لارې بندې کړي. هلته به ډېرې داسې مړینې رامنځته شوې وي چې د په ټکو د دوی لساب ته به پاتې وي. دا چې د ډبلیو ایف پی اندېښنې څه دي عام او بېوزله افغانان په دې اړه څه وایي تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوګي او بیوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې 2500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچه ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچې سره مخامخ دي او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواکه ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لاره په سروالې چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پرغړا ورکم پرغړای ورکم د دکتر دواو نه چلو څو نه دواوی دادی پرتی دي څو چاره تویل په دامت کې نه چې د بل څه روپا تر کوم لازم ده ته دواو یو شی راو کوم پیسې پیدا کړ دروغ نه چې یو تر اورم ته پیسې نه یې می دالا ورته ته پرې شی دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه استل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سره هوا کې پر بیوزلۍ سربیره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو بیخنی ډیره ده ماشومان که خوب نشکوله موږ خپل که خوب نشکوله یخنی دې بيداره کړی ده او خټی دي او خیمه دوبو نه ډکی دي نو زمونږ د کورون ته ضرورت دی موږ سرپناه غمو کې کورونه لجوړ.
ډاکټران وایي خوارځواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي د شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارځواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لرې وساتي. نوموړی زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولې یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د طالبانو له بیا وکمنې وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ورورو د دغه خبرونه د پاشې بوته نږدې شوی. تاسو به خبر یی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له نړیوال شلوریز جام سره مخه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې درلودې. لومړی دوه لوبې نیوزیلند او بیا سویلی افریقا ته وبایللې، خو درېمې او څلورمې لوبې له متحده عرب اماراتو او کاناډا څخه وګټلې. دا چې افغانستان ولې په دغه جام کې سم و نه ځلېد سره لدې چې دوه لوبې هم وګټلې ولې له پرمختګه پاتې شو عوامل څه وو په همدې اړه زموږ همکارې دا راپور چمتو کړی دی.
افغانستان په نړیوال جام شلوریزو لوبو کې د خپلې وروستۍ ډلهییزې لوبې په ترسره کولو د دې سیالیو سره مخه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دیرسمه د کاناډا پر وړاندې د یوې پیاوړې بریا له ترلاسه کولو وروسته د سیالیو کې خپل حضور پای ته ورساوه. که څه هم د بریا بل پړاو ته د تک چانس برابر نه کړ، خو د ډلیزو لوبو پړاوونو کې د افغانستان دویمه بریا وه. د کرکټ یو شمېر مینوال دا پیاوړې بریا په نړیوال جام کې د افغانستان د حضور ښه پای بولي. د کرکټ یو مینوال رفیع الله د جمعې په ورځ د هوت په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل:
هرچند کې تیم افغانستان یعنی تیم کرکټ ما د یو رقابت ها ناامید کننده بود،
که څه هم له دې سیالۍ د افغانستان وتل نهیلي کوونکي وو، خو په وروستۍ لوبه کې د کاناډا پر وړاندې سیالۍ کې د لوبډلې بریا راتلونکي ته هیلي ژوندۍ وساتلې. او یو خود چې افغان لوبغاړي د نړۍ له مطرحو ټیمونو سره د سیالیو وړتیا لري. په ټوله کې د افغانستان سفر ښه و، که نورو پړاوونو ته تللي وو ډېر به خوشحاله شوي وو، خو بیا هم موږ تل له خپلې لوبډلې ملاتړ کوو.
د کرکټ یوې بلې مینوالې خاطرې چې د دې جام ټولې سیالۍ څارلې هم ازادي راډیو ته وویل:
موږ بدبختي دا وه چې د زموږ لوبډله په ډېره سخته ګرو کې شامله وه، خو په ټوله کې د زموږ د سفر پایله همداسې ډېر ښه نه وه. خو دا چانس ده، ځینې وخت کې لوبډلو سره یاري کوي، ځینې وخت کې یاري نه کوي، خو په دې دوه آخر لوبو کې بېرته ښه راتګ وکړ. دوی زموږ اتلان دي، همیشه به سپورټ کوو. ملي لوبډلې تل زموږ په خلو باندې خندا را
دا لوبه د هند په چینای ښار کې ترسره او د افغانستان په توپوهنه پیل شوه. افغانستان په ټاکل شویو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د 200 منډو هدف وټاکه. ابراهیم صدران د دې هدف په ترلاسه کولو کې تر ټولو لوی رول ولوباوه. په شپږ 50 توپونو یې 95 منډې جوړې کړې او ناس وزیدلای پاتې شو او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د کاناډا لوبډلې د بیټنګ په برخه کې د افغان بالرانو فشار ونسو زغملی او په پای کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 113 منډې جوړې کړې. کرکټ پو محمد لایق زمون دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د کمزورتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
همدا لامل نه دی چې یو خو مونږ نړیوالې سیالۍ چې دي ډېرې کمې ترسره کړي دي. نړیوال سیریزونه د غټ لوبډلو سره زموږ په نشت حساب او همدارنګ په تیزه توپ اچونه کې هم مونږ ډېرې نیمګړتیاوې درلودې، همدارنګ په ډګر ساتنه کې هم زموږ لږې نیمګړتیاوې وې.
افغانستان سره په ګروپ کې نورې لوبډلې سویلي افریقا، متحده عربي امارات او نیوزیلند مخوه. د لوبډلې د فبروري په 8مه د نیوزیلند او د فبروري په 11مه یې له سویلي افریقا ماتې وخوړه، خو د فبروري په 14مه یې متحده عربي اماراتو ته په 50 وکټو ماتې ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې د لاسرسي وړ ده. facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پاڼې آدرس دی. د غراز ازادي راډیو خپل خبرونه یا د ورځې تازه خبرونه او راپورونه په نورو ټولنیزو رسنیو ټویټر، ټلګرام، انستګرام او واتس اپ چینلونو کې هم وخت نا وخت پوسټ کوي او تاسو له جریاناتونه با خبره ساتي. رازو د خبرونه ورستی راپور ته د خوست ولایت د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خارګوټي بیا د سور کوټ تر سیمې پر غزیدلی 15 کیلومتره سړک باندې د نیالګیو د کینولو اشر پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي له دې کارې موخه د سیمې زرغونتیا او د ځنګل وهلو د مخنیوي او نورو ځوانانو ته په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو پیغام ورکول دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د همدې اشار لګرنوالو سره خبرې کړي او دا راپور راستولې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعالو ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه او بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کینولو اشار پیل کړی دی. دوی وایي په خوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کینول شوي وو، خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال راډیو ته وویل:
ډیر وخت کیږي چې دا ساحه د غاصې پات شي وا دلته کومې داسې شنه ونه نه ویلا کې دلینو دا د تڼې ځونه په مو کې چې ټول خو ځونه نه دا اقدام وکړو چې د اشر پټګر وته دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دا دیونه لکول فایل کل تر څو دلته دا ساحه او دا سړک چې دلته ډیر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منتقال لګښنا ساحه مری پیشي
د تنه یو فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو د وبول مسولیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نه وی هغه نو ورسته به تر کول دوه کوله پرا د دې وبو د دې ستنه او پالنه د ځوانونو په غوړه به ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنه وای چې اجریم دای او د اقلیمی بدلون او د اقلیم لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تڼۍ غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وهل شوي دي. د تڼۍ ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تڼۍ یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي ترڅو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي ترڅو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړنۍ کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د زوی ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تړنۍ د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړنۍ ځوانانو پر رقم راپاڅېږي او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلاره واچوي.
یاد دیوی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډله ایز ډول نیالګي کینوي. خدا چې خوست معتدل هوا لري نو د څنګلورو ولایتونو په پرتله پکې هوا شر ګرمېږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډېر پام کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم نازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم هله جوړو جوړو رو خوش خوشاله وست زبل ظاهر کندهار ولایت څخه رویما چې ته خونو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نه خود سوځي پیندی داس نور میوجات بس ستیاری بس نو هغه صحیح نو روزه ده شده خیر روزه ده بس خدا جد که طول اسلامی ملکوب سی ده خیر و ده برکت که نو پیشتامی تا بس یا اکثر خلق ده در تلیفون ساعت پر دری بجه ویل پرس که سلور بجه در نیم بجه بر ده بانی سب که سه جنگوی ارسالی رفورت سی پل پیشتامی امدگی ونی سی نو بس پخواه پا ده سپیکرانو که نستون وی که دل نو آقا بس بندی نو بس در سر سلی خپلو زمبی در قیه نیستوز هم داشت خلاص کسی که سوزا رو پیش نیمی سوزی گیر نه از نو بیشتمی است ترجمه چیون که بیه بیش
سلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکون که وردون که تسلامون و نیکیلیم احترامات ورانی کمیل نومی زین الله ده بدغس ورد خمیاری کنی ولیده رو را روژه که خونو دیر شو خونده ور روژه ده دیر مبارک روژه ده شو پا خیر سر مشروع کرده دیر شو تجربه مشکل رو انشالله روژه خو همیش ده خیر روژه ده خلق و سی اقتصادی کاربارون سر خراب دی دعاګان وکوش الله تعالی کرونه څنګه شلې له دې وسره جوړ شي.
السلام علیکم زو امیر ګل خبرې کوم له پختیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزمات او پسمه خو موږ د شکو سي روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته کوم ضروری کارونه یا وکو سي کوم ضروری نه یا غو بیا پریودو چې دا به لاختر آباد کو روزه ته بقاعده ټیم ورکو او روزماته یو پسیمه موږ د شکو سي روزماته ته موږ یو لاس 15 منټه مخته خپل د کلی کوم جمعاته یو جمعاته هر څوک چې چا چا شي تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزماته کولې هم بعد په جمل منځو کې خپل کورو ته لاړ څه نه بیا په خپل کورو کې شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر تا تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوړین د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلې یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه په سر کړه. ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې. او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره هم تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې وه چې ځینې څېړنګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي. او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېڅلی صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا مهاجر شوې دی حالات له خرابېدو سره، دا کوم کال و؟ څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ و ژمی وو. موږ کوټه ته بار شو، مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت وی به چې نوی کال سو. 1900 اتیا سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي. بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. موږ تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله. موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وو چې ورونه مو ګزاره نشو کړی. مشاورونه وو هغه عسکري ته بنیوله یا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپي سوله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سړی مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مځنه. نو زه یو پاک کې مو چې مجبورې موږ تللي.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راته وایسته، د چمن او د کوټې د ژوند راته وایسته. خلک چې کله مهاجری شي نو طبعاً چې مهاجرت سخت شي دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
څلته مو تر ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجاد شرایط مو چې مور مې ټپیس و او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم ملک مو نو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مې نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته ووایه، بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي، هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وو. په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه. ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کول چې د راډیو موتیلم دی، دغه دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو موتیلم دی، او موږ به هڅولو. دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي، یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري. بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خبرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خبرونې. بس دا څه بس مینه پیدا شو، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې اوسیالي لنګ کړې وه. ما درېم نو زه درېم سوی وم. نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورله پر ګیټ یې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لرې مالیا نو ته دلته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بېرته را وایستل زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بخي روس پرې نه یېرېږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیک ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګیټ باندې نو بیا ویل چې ته راسې موږ بېرته ولاړ یو ته ځان سره بوځ بچ زه ولاړم کوټه ډومې ولیدله هغهګانې ولیدل ما هر خبره نه وې هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خپرونه وه بیا دوه مرکه چې په 15 بجې خپرېدله زه سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس را مرکه ورسره کېږي نو د کوټې شمېر ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه دې استادې موږ وویل خو د شاعرۍ مو ونه ویل تاسو شعر هم وایست لکه
مننه شاه سروان صاحب محترم دغه شعر پخوا به دی وایسته خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه څه دی زه چې به کله ډېر دغه سومه ماجرات به وو مورکۍ په کور کې نه وه وړونه به په یو کور بل کور کې وه نیمه دوستان په افغانستان کې وه نیمه په کوټه کې وه نیمه به چیرې وه نیمه به چیرې وه او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکړي نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته زه به وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 4 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1460 د زمري د میاشتې 2 نېټه کېږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېره پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غوندې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم
ډېر عالي ډېر عالي
تاسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی
سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویله نو پر بیلابیلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار وسلغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په ډېرو بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي کوچیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامیر په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بچ هغه د چاپ وزلاج په مخ راغلي دي مخ مې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مدبر داسې ویل لکه امی مسلک دی امی شوق دی امی زرای معاش وو نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بله او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس مې شوې کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوي بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه شي چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسی بیا وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما ابو حنیفه، ما او پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب ډېر مشهور دی په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربع کې سیس کالمونه دي، دا چاپ سو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ سو، او نه چې رالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړي هغه چاپ کړي دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یې وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شیرشاه رشاد، زرین انځور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا تر ټولو ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوسه نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو ماجر یم، کار نسم کولی، کډوال یم، کار نسم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه یې خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دا هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه داسې وخت و چې ټولو سره نه یوازې ما سره، بلکې ټولو سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په اخبار چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی، سپېشلي ګرسره مهاریان وایي دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه د کوره چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خواست په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلي وې، ما د خبرونه ته نوی رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړه، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړه. دا پروګرام دغه خلکو ستایه چې د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې دا ستا لیکونه موږ چېرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس دقیقه راځي، ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې بیا نیوي، بیا به هغه زما غږ واورېد، ول تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوي، زه خبرونه خو موږ اورو اته بارا داس ما په ځینې خطو خندم ازم لکه فلمي رو خو سودا نه سم کولای، ځکه هلته دا تازه دا فضا دا غلط راغلی وه. نو هغه ډېر ښه خبرونه مې در اوسه بیا ځکه کله په دې په ځمه کې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلید پاسنو بیا راډیو سوله په هوا کې ته یو مجله راستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو بې کاره سړي څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم، دغه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخ پرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیواد مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټی کې موبایل پدې کې د تبصرې ودا شان ویل کېدره او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک غوړل په واکه د مطبوعاتو نو دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې خبرو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نور بیا له هغه مرزه خپل برام ته نږدې سم نږدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیره خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سره کسان چې ما نه منو لري ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه واز چې ما ولیدل بلکې ورځي ورځي مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړي بلابل خبرونې بیا مې یو تقریبا تدیم ساعت زیاته دا ټول دغه راجمه کړې څلوېشت کې پنځلوېشت کې دا خبرې دغه سره د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړه چې دا به په یو داخل په شوم نشر کړه د نړۍ خلکو وسته یا لري خلکو خوښ کړ بیا غو دونه وسات سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مچاپ کړي دا خو سره چې البته بیا ډیر خلکو نور خوښ کړي نو دا که زما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځین رادیو کانس نړیواله رادیو سره اړیکه پیدا کړه په بازار لسم کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاري رادیو سره هم کاري د ځین تلویزیون سره هم کاري نو دا څه و چې ځکه داس مالا قوه دې سم کار کاوه د نړیواله رادیو سره تر څنګ مې په ورستي ورستي کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر دی په غوښتنه باندې ته څوري مدر ریاست وایم مال ریاست جنجال لري زه نه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې مختره جانس وو تلو افغان وو کندهار مجله وو توزیع مجریات وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تحصیل لاندې وو بیا مې هغه چاري مختره ولې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا غلا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کنه په شاکله بل خو مخکې تر یو مده بیا هو
نو بیا ته مې احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټول وتل تاسې هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار سره کاوه دوی وغوښتل چې باید زرا وو زما د خپل اولادو سره ته کین وکړ دوه وری کابل ته ولاړ بیرته له مال زنه زم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسی خو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیا یې دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته ورغونې وي درې مالې بس زه شکه زمرا غونډ کې ور رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دی بیا مې دوکا د المان پر اډوی خبره کارو کده بلې خاطر د سلام سره محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یالته ما کار وکړم نو د ښه سم مایکروفون تک ښه سم نام البته ما مرکه وکړې البته ما خبرونه وړاندې کړې هغه د بی خبرونه چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلوله د یم د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دې ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمړ کې پلار یې په څور مخ کې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو که چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او ما ته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمړ نه خمه کیره خپل حڅه کوي نو دا د مور پلار مور خو مې د وخت یو پاسه یو چې د سې یو د پلار دوه وی او زما خپل حڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چې را لم ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ورخلګو چې تللې یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسیه د بیا چې نکلون لرو سره واسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکای در و غرو در و در ابو واوشتي ما ولزو در و غرو در و در ابو واوشتي یعنی بل وچ ترغلم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کښې ویلي، په کورس کښې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټران به شي لیکلي، موږ به دغه الماني موټران چې به افغانستان ته را تلله، پر ای به دوه ټیکې سره بېره وه، یا پر یو به دوه ټیکې سره، دا به کومه ژبه ده؟ هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر، خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم، نه مې په ژبه سره خلاصېدې، نه په دغه سیسټم پوهېدم. کرار 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 مې بس ځان سره عیار کړې، دغوره اوس ځم د ژبې کورس ته ځم، بس دا مې عیار کړی، ورسره سودا مې کوم، سپورټ ته ځم، مشکل اوس نه لرم. کرار کرار انسان چېما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي. نو ما خپل کوشش کړی دی، اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا سي، د وطن فکر راته پیدا سي، وطن مې یو ګړی نه هېرېږي. زه دې د خلکو ته وایم که سړی د پنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر عدلته انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاسو د دېرشو کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه را وځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سي یا په ټولنه کې داخل سي. که څه هم داخل سي، خو د زړه مران دي په وطن سره تړلي دي، ځکه دوی هلته ګزاره کړی ده، هلته د اړیکې جوړې سوي دي، هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو له پردی وطن دی، هر جاني څه خبر ده، د پردیو په انګار کې اختر نشته. کاستې وه که مسجد دواړه پردی سوې، کاستې وه که مسجد دواړه پردی سوې، د پردیو په انګار کې اختر نشته.
دا راته وایي چې کله چې انسان یوې نوې ټولنې ته داخلي شي، یو نوي ځای ته ځي، ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کېږي. کومه داسې جالبه قصه لرئ؟
خوله دلته چې زه وګورم، ما د ټول شیان نوي نوي وه، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبرې راته نوې وې، د دوی دود دستور راته نوی و. هره خبره زما لپاره نه پوهېږم چې سړی کومه خطره راته وایي.
موږ چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو شي باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یوه داسې خبره وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي، په بل کلتور کې ښه وي، یا برعکس.
هو دغه شیان شته، دا موږ چا سره چې خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو، نه چې ورې ته یا تاسې دا ګوته چې ورته نیسو. دا په جرمني کښې باید چا خلکو باسې بل کړم راته کتل، بیا مې د استاد څه پوښتنه وکړم، ما چې خلکو ته خبرې کوم، دا ګوته تاسې ونیسم، دا بد وړي، دا ولې بد وړي؟ بار وایي موږ ته داسې ګوته چا ته نیسو، دا ډېر بده خبره ده. دغه څلور سره ګوتې داسې نیسو چا ته چې خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې. دغه جالب بل به دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کښې یو حیوان لري، دی هاوس چېغه ورته وایي، خامخا څوک پیشي په کور کښې لري، څوک سپۍ لري. موږ په وطن کښې چا سپۍ درلودې ګره کلي کښې بس همداره وو. دلته هر سړی سپۍ ساتي، هر سړی پیشي ساتي، هر سړی بل سړی ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بېخي لکه د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره بېخي جالبه ده، د دې ځای کلتور دغسې کلتور دی. یو بل دا دی چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د کوچنیانو لپاره ډېره موقع مسایله ده، که د لوبو ده، که د تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف چې ټول اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دومره جوړ دي، د دوی راتلونکی دومره روښانه دی، دوی دومره په ژوند کښې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې ډېر فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر ښه نو نه پرېږدو. هر څه چې مې ورته وویل، بس هره خبره په ښکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کښې نه پرېږدو. لایر په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، چې خبره وکړه وایي چپ ته، بې ادبه یې، د خبرو کولو جرات نه. خو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري، دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې سېته چپ څه شغبه لره. نو که چېرې موږ په وطن کښې دومره حوصله او زغم پیدا سي، د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ولې ګلزار سي. ځکه دغه راتلونکی نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې راته خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دی چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږي سړی څه ووایي، بس پر موږ باندې ګرم دي انقلابونه باران دی. په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه، یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره، په ډوډۍ پرې راندې دی، باندې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه خلته ګورم، دلته داسې څوک نه شته چې د ګورو پر شونډا به یې مسکا خپره ده. زموږ دغه ګرده ټول خوابدي دي، غمجن دي، هرې شپې ته چې وایه پلار یې مړ دی یا مور مړه، دلته چې ګرده وینې ته چې وایه خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. زه د کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګوړه ډوډۍ رسېږي. نو په دې لري چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ د خلکو پر ذهنو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوله د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي وطن چاته پاتېږي، وطن خپلو خلکو باندې آباد دی.
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن
ډېره مننه. ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ. په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه ځي او ستاسو خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
د آزادۍ میلمه
سوائی سوائی ریگار پونی کا سنم سوائی سوائی تت پوشکی